کلمونه ستړي مشه په کابل کې د مسخین دوه بجې شوي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د رنگونو ژوند پروګرام ته څنګه شوې ده چې زموږ همکار اجمل ان و په کیسه سکول په دې خبرونه موضوع هم د زموږ پر اهمیت او د چې څنګه ونګټه پورته کیږي په دې باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته څنګه کړی او د فکر لې سمو کې اسې هلت زنګلونه دي غي پاړه خبرونه کې معلومات ورکړي خو تر هغه وړاندې پوه شو خبرونه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما نن وویل چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو له وزارت سره د چاودنې د قربانیانو شمېر له 900 ته لوړ شو. د دې ځانوژونکي برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی؟ یونما په یو بیان کې چې له فرانس پرس سره یې شریک کړی دی وایي په دې حمله کې لږ تر لږ لس تنه وژل شوي دي او 350 تنه ټپیان شوي دي. د طالب چارواکو غالباً هغه بریدونه کم اهمیت ښیي چې د دوی رژیم ته ګواښ پېښوي. دوی ویلي دي چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له غشمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالو او له خلکو سره یې کړی وي. د دې وزارت چارواکي ګوت سنجنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه حساب واخلي چې دوی اوس مهال له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څنګ یې وروستي انتحاري حملې ته هم خبرګون ښودلی دی او دای د تاوتریخوالي یو وحشتناکه بېلګه بللې ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوه کې پر کړو ژمنه تورنوي چې د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشت کې طالبانو په دوه فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس په وینا کې د غوښتنې کړي دي. تر دې مخکې د اسلامي همکاري او سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سره ګډونه بللې ده. طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړي او هم یې په دې وروستیو کې د نجونو پر مخ پوهنتونونو دروازې وتړلې. ناتو خپل یو شمېر اکتشافي الوتکې چې اوس په جرمني کې دی رومانیا ته شل اوکراین سره ګډه پول لري لیکدوي. ټاکل شوې ده چې دا الوتکې د سه شنبې په ورځ د رومانیا پلازمېنې بخارست ته ورسیږي او د څو اونۍ په مخه به هلته تیروي. ناتو نن په بیان کې وویل چې دا الوتکې به په سیمه کې د روسي پوځي فعالیتونه څاري. او د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغې پریکړې ته غبرګون ښودلې چې د دوی سره یې لوبې لغوه کړې دي. راشد خان خپل غبرګون کې ویلي دي د استرالیا د پریکړې ناهیلي او په زغرده متاثره کړی دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي دوی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپل راتلونکو لوبو په اړه لسه راغور وکړي. بل افغان لوبغاړي او افغاني لوبډل مشر محمد نبي هم د استرالیا د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي.
د ژوند رنگونه درنو دوستانو ستړي مشه د ژوند رنگونو د دیونې په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. ژوند بلا بل رنگونه لري خو هغه رنگونه چې په زنګلونو کې او د طبیعت سره تړلي واقعا خولي او په زړه پورې رنگونه دي. د افغانستان ګڼې سیمې داسې شته چې په ځنګلونو پوښلي دي او د افغانستان ډیرو نورو ولایتونو ته ترې لرګي او نور په ځنګلونو پورې تړلي مصنوعات صادرېږي. خو په دغه سیمو کې خلک څه ډول ژوند لري، ځنګلونه په ژوند کې څومره ارزښت لري، له ځنګلونو څنګه ګټې اخلي، په کومو برخو کې کاروي، نننی د ژوند رنگونو کې په همدې غږیږو. په لومړۍ برخه کې په نورستان او همدارنګا په د افغانستان په خوست او پکتیا ولایتونو کې د دوو قومي مشرانو سره خبرې کوو. مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر دی چې د ځنګلونو په ارزښت او په کارونه باندې پوهیږي. همدارنګه وروسته به په خپرونه کې قومي مشر موسی جان زدرانم چې یو تن ځنګل لرونکی دی دام را سره یوځای شي. له دوی سره به په لومړنۍ برخه کې د خلکو د ژوند په اړه د دوی د ژوند په اړه وغږیږو چې د ځنګلون شاوخوا څنګه ژوند کوي او ځنګلونه په ژوند کې په کاروبار کې څومره ارزښت لري. وروسته بیا د پوهنتون له درې تنو استادانو سره په دوهمه نمایي کې په دې بحث کوو چې ځنګل ساتنه باید څنګه یې څنګه کېدلی شي په افغانستان کې ځنګلونه زیات شي وساتل شي او په چاپیریال کې څه اغېز لري. د سیر سره مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن او قومي مشر موسا جان زدران دواړه یو ځای شوي، دواړو ته هرکلی وایم. مولوی صاحب عنایت الرحمن، له تاسو نه به یې پیل کړو، تاسو راته اول د خپل ځان په اړه ووایئ، چیرته اوسیږئ، څومره وخت کیږي په نورګرام کې اوسیږئ، دغلته د ژوند او شرایطو په اړه باندې راته ووایئ، او له ځنګلونو سره د سروکار په اړه هم راته ووایئ.
مننه خدای تعالی مو عزتمن لره. زه خو تقریبا پیدایش مې په نورګرام ولسوالۍ کې شوی دی، نیکونو اجداد په همدې وطن کې اوسیږو، الحمدلله. نورستان ولایت کې دا خو نوې ولایت شو، پخوا موږ د لغمان ولایت سره مربوط وو. تقریبا زموږ ولسوالۍ نورستان ولایت لغمان په نوم باندې یادېده. په دې وروستیو کې چې بیا نورستان ولایت شو او زموږ د ولسوالۍ نوم هم بیا نورګرام شو، نو زه هلته ډېرې مودې څخه هلته پاتې شوی یم او د هماغه ځای باشنده یم.
ښاغلی عنایت الرحمن، دغلته د نورستان سیمې په اړه باندې ویل کېږي چې ډېره په ځنګلونو پوښلې ده، خصوصا د نورګرام ولسوالۍ په اړه باندې راته ووایي، په دغه سیمه کې څه ډول ځنګلونه دي او خلک کلي څنګه دي، د ځنګلونو منځ کې دي، د ځنګلونو نه لرې دي، په څه ډول یو 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 طبیعت لري؟
الحمدلله، نورستان ولایت بیا بالخصوص نورګرام ولسوالۍ غرونو ټول په ځنګلونو پوښل شوی دی، ډېر ښایسته منظرې لري. اکثر سیمې چې کوم دی نو د ځنګلونو مابین کې کورونه دي، خلکو ځنګلونو منځ کې خلکو باندې دي، ډېر ښایسته منظره لري. الحمدلله موږ خوشحال یو، طبیعتا خوشحال یو، هوا یې ډېره پاکه وي او نور استفاده ترې ډېری کیږي، نو خلک د دغه ځنګل څخه ډېری ګټې ترلاسه کوي.
مننه مولوی صاحب. زه اوس قومي مشر موسا جان زدران ته ورشم. زدران صاحب، تاسو هم ستړي مشي، اول راته د ځان په اړه باندې ووایئ، تاسو یو تن ځنګل لرونکی په کومه سیمه کې او اوسیږئ، د تاسو د ولس او خلک له ځنګلونو سره تړاو څه دی، په نږدې دي، ځنګل ساتنه څنګه کوي؟ نو هم د ځان په اړه راته ووایئ، هم په دې اړه راته ووایئ، مهرباني وکړئ زدران صاحب.
سلامت زیان صاحب، تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته د افغانستان ټول زبرګری ولس سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په خپل د سپیر ولسوالۍ په خواوشا کې په اړوندو کلو کې کلی کې زما تولد شوی دی، او اوس حال دپاره د فعلن دپاره د نادر شاه کوټ ولسوالۍ ته کډوال شوي یو او دلته سګنه لرو. او موګه او زموګه منطقه معمولا غرنۍ منطقه ده، او غرونه تابان زمونګه خوست او دلوی پکتیا غرونه لکه د پخوا څخه را په دیخوا ونو او بوټو پوښل شوي وو، خو بدبختانه چې زمونګه ځنګلونه د شاه محمد ظاهر شاه له وخته را په دې خوا د دغه غرمیشتي ولس د نورو عایدو د نشتو نه لرلو په صورت کې دا ځنګلونه قسمن ووهل شو. پخوا د چتراشو کاروبار وو چې ډیری د پاکستان طرف ته تللو، دغه ځنګلونه په هغه وخت کې هغه ونې چې د لمنځې او د نختر په نامه یادې دي یو وارې هغه ووهل شول، او بیا ورسته ورسته زمنګا د امدغه منطقو د خلکو د چیټ عاید چې په هیڅ حساب بیا ورسته دغه د لرګیو د سونګ د موادو د خرڅلاو د پاره ځنګلونه تری واندزې پر ووهل شو، چې بیا دغه مسلې زمنګا ځنګلاتو ته ونو ته یو سنه ضرر ورساو، او د دې پڅان کې د خلکو د نه پوهاوی یا د پوهې د کچې د ټیټوالي په صورت کې نورې یوازي ونې هم کې ننول شوې چې هغه تشه ډکه کړي. خو تر دغه وخته پورې لا لږ لږ ځنګلونه اوس هم قسمنوال کې، که څه هم د اسلامي امارت په راتګ سره خوشبختانه د لویې پکتیا په چوکاټ کې نور سیمونه هم لږ لږ خبرېږم، خو زمونږ نږدې خواوشه چې مونږ ترې هوا لرو د غرونو یا د ونو وهل منع شوي دي، او دا ډېره نیکبختي ده. ځنګلونه خو د یوه ملک ملي شتمني ده چې د خاورې د تخریب نه د مخریبي په خاطر باندې، د هوا د ککړتیا نه د هوا د ککړتیا د تصفیه په خاطر باندې، د اوبو د زیرمې په خاطر باندې، همدا رنګه د هوا د ښوالي او د منطقې د ښکلا په خاطر باندې ډېر رول لري. نو موږ زه په خپله د دغه غرمشت منطقې اوسېدونکی یم، او د پیلن دپاره د نظر شاکور په ولسوالۍ کې چې نسبتا له ځنګلاتو نه لږ څه فاصله لري په همدغه منطقه کې اوسېږو.
مننه.
هیله مو ده چې
زدران صاحب وروسته به په دې وغږېږو چې غرمشتي خلک چې د ځنګل سره تړاو زیات دی له ځنګلونو سره، څومره په ساتنه کې رول لوبولی شي؟ او تاسو که څه هم ځینو علتونو ته اشاره وکړله، زه به ورشم مولوي صاحب عنایت الرحمن ته د نورستان د نورګرام ولسوالۍ نه دی. مولوي صاحب، دغلته د خلکو استفاده، مثلا تاسو د دغې ځای د اوسېدونکي په توګه له ځنګل نه هغه روا یا سم استفاده د خلکو څه استفاده دي، په کومو بڼو باندې له ځنګل نه ګټه اخلي، او د دوی په ژوند کې مثلا دا اوس د تاسو په ژوند کې څومره ځنګل هغه ګټي او هغه پر ځای باندې چې تنه ګټه اخیستل کیږي، لکه د مالچر لپاره، لکه د سون له خاشاکو لرګیو دپاره او نور شیان دپاره، دا څومره مهم دي؟ دغلته خلک څه ډول چلند کوي له ځنګل سره؟
عمومی ډول نورستان ولایت کې مونږ د ځنګل څخه اول خو مونږ د سوان لرګي د همدین استفاده کوو، پیرن د لپاره برق نه لرو، ګازو هلته کې مایات خاص رواج شوی نه دی، او همدارنګه کورونه ور باندې جوړو، د کور د چت لرګي شو، دروازې شو، کړکۍ شو، د دغه شان څخه ورنه استفاده کوو. د هغې پرته مونږ دغه د ځنګلاتو نه پلونه جوړو، چې متاسفانه تر اوسه پورې نورستان کې د بسازی نه دی شوی. اکثر پلونه زمونږ د لرګو دي. همدارنګه مونږ د جرندې په برخه کې ډېر استفاده ترې کوو، چې د اوس نوې ټیکنالوژي سره خلک آشنا نه دي. د اوبو په سر باندې مونږ جرندې جوړو، نه هغو کې مونږ ډېره استفاده کوو. همدارنګه د نور وسایلو کې چې پخوا به مونږ د هغې نه کټونه جوړولو، کټوې مو جوړولو، همدارنګه د خوراکي اسبابو کې چې مونږ د خوراکي سامان آلاتو کې مونږ به ترې استفاده کولو، میزونه دي، چوکۍ دي، دغه اوس هم ترې استفاده کیږي په نورستان ولایت کې. دا چې نورستان ولایت مختلف نوع ځنګلات لري یو قسم نه دی، لکه سیړې ونې دي، نختر ونې دي، همدارنګ د جلغوزو ونې دي، ډېر داسې مسمیر ونې هم پکې دي چې فعلاً د پاره مونږ د بعضې ونو نه لکه د مالو د پاره د سړو ونو نه استفاده کوو. په دې ژمي موسم کې یوازنی خوراک د د مالونو چې دی د سړو ونو پاڼې دي، چې هغه همیشه بهار ونې دي چې اوړی او ژمی هغه شنه وي. خو په دې ژمی موسم کې مونږ اکثره چوپانان چې کوم دی نو د دغه مالون دپاره د سړي ونو څخه استفاده کوي. همدارنګه مونږ کمربندونو کې کله چې مونږ یو دیوال چارپیرو، موقت دیوال په شکل باندې، همدغه د سړي ونو نه استفاده کوو، د دوی د ځنګل نه استفاده کوو. اعلی هذا القياس هغه مسمیر ونې چې جلغوزي دي، چون نورستانیان عاید ډېر کم لري، کرکېلې ځمکه ډېره کمه ده. دغه د الله لوی نعمت چې نورستان ولس ته الله تبارک وتعالی بخلې دی، په کال کې یو موسم دوی باندې د جلغوزو راځي چې هر کورنۍ یو سلمنه، دوه سوه منه، درې سوه منه، شپیتو نه ټیټ نه دی، نو خلک عاید ترلاسه کوي. نو یعنی ډېر مختلف برخو کې نور استفاده درې کوو. بعضې ونې موږ داسې دي چې هغه موږ کش ورته وایو، لکه باربندې کې ترې استفاده کوو. ډېر مختلف لرګي دي.
مننه
مننه د لرګو په کاروبار باندې ولاړ دی.
مننه بروسه په دې باندې موږ غږیږو چې څنګه د ځنګل ساتنه مخکې زدران صاحب وویل پکتیانا یا خوستا چې هلته په تیرو څو کلونو کې ځنګلونه کم شول، ځکه څه قاچاقبرانو وهل او څه عامو خلکو د عوایدو د نشتوالي له کبله. تاسو نه به بیا وروسته په نورستان کې وپوښتو. یو اورېدونکی دی څه وایي له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ، د تاسو غږ خپرې کړئ.
کوم زه کدلی زدران یم او مولوی صاحب ته چې کوم د زدران قومي مشر دی، زدران صاحب ته سلامونه یم، تاسو ته سلامونه یم.
وعلیکم السلام، سلامت اوسئ. وای نظر مو وای، موږ په افغانستان کې دغه د ځنګلونو په اړه باندې غږی ګو د ژوند رنگونه پروګرام دی چې ځنګلونو کې خلک
کولای شي د ځنګلي علاقه سره تعلقات لرم. علاقه زدران صاحب بوتي یاد کړ چې نختر وی شراب وو خنګ وو دا کې خیرن نیو غوړیشتای وو په ګان شمیر چلای وو دا ځنګل خاتم شوی. ما خدا پښتنه دا د کومي مشرنا او چې په دې ځنګل کې وس خاتم کړو چې کوم ځنګل وبدي چې برنونه وشي چې کوم یو یو پتاي وو ډېر کولی پتی وی. دا غته زدران خدا سره غرونه دي داسه لکادو کچیرته امنیت روغای ان شاء الله رحمان روبي شي امنیت راغلایم دای چې خالق به دلر لرزای ناراضي التا به ډېرې بچات وشي ډېرې پیسې
خدا خپل وای خو خپل وای دغه د سیمې خلک وای د زنګلونه خپل وحید دې په ځای چې نور ونه کینې دغه تل کم تر لا داسې کم و قومي پرېکړه چې زنګلونه بیرته راجوړ کی الګ تر لګ نور ونه وهل شي.
بالکل قومي پرېکړه شوی دا خو توند توند نو غوړځای چې کومه مې وانه سي هغه باندای چې کومه ما خپل علاقه دا په ګانش مې ډېر علاقه دا او چې نو نور بوټي ولای کیږي چې کوم وچ نو غوړځای یا د سول د پاره ولای کیږي او کوي نو ولای شي دا خلک کومه گزاره وکړو کومولای صاحب چې دا خبره نورګرام نه وکړه چې کده په دې باندې د خلک کاروبار او روزګار دی کده غرونه دیونه وای د لرګي دی خرڅنه کو یا دا غدی دا ځنګل ونه وای دی خلک خو یو پتاي دی همدا پښتن نه تاسو نام
ماننه
صاحب نه مولای صاحب
ماننه د خبرونه
دا به دې څه گزاراو دا د مجبورۍ نه ولا کیږي صاحب دا غرونه
په د خبرونه په دویمه برخه کې یعنی یو څو د یکی ورسته دی پانتونونو دوه متخصصان چې هغه د ځنګلاتو په اړه باندې تحقیقات کړی دي څېړنې کړی دي له دوی سره بیا بحث کوو چې څنګه کېدلې شي عام افغانان ځنګلونه وساتي. اوس په دې برخه کې په دې باندې غږیږو چې پوښو چې هغه سیمې چې هلته ځنګلونه دي هلته خلک څه ډول ژوند لري. مننه دې تاسو نه چې را سره په خبرونه کې یو ځای شوي. زدران صاحب تاسو ته بیرته راځم. تاسو راته دا وایي چې ولی دغه دی غرمیشتو خلکو ورزنی ژوند کې لکه مخکې چې دی مولوی صاحب نعت الرحمن هم تشریح کړ ځنګل ډیر ارزښت لري، پس نوم ارزښت چې لري دغه باید یو قومي صابونه ووسی چې هم ځنګل وساتل شي او هم تنه خلک ګټه واخلي. ولی وو هل شول زیاتره ځنګلونه
مننه صاحب. لومړی خو د کتلی خان هغه احترامات او سلامونه ته وعلیکم السلام وایم. دا چې ځنګل اوس وخت خلک د ځنګل په دغه ملي شتمنۍ په قیمت باندې پوښوي دي، دغه ښه مثال زمونږ د خپل قوم چې د تنګیز ادارې په نامه یادیږي او یا د شمال د درې چې د دوه مدو ولسوالۍ د نادر شاه کوټ ولسوالۍ او د سپیر ولسوالۍ په بر کې نیسي. د دغه درې ولسوالۍ په احوان قومونو چې ټول زدران دي مونږ پریکړه کړې ده چې بعد له هغه به هغه مالچر چې پخوا مرواج وو چې وړې ونې چې راشنه کېدي د مځکې نه لکه ځنغوزی او لمنځ او نختر او دا نور نورې مختلف انواع د ونو دا بیا خوري مونږ همدغه هم مانې کړي دي او په ټوله کې مو د ځنګل د وهلو مخنیوی کړی دی. فیصله قومي فیصلې مو کړي دي چې ځنګل د نور نه وهل کېږي. دا چې دا اوبه په دې وختونو کې خلک کو کې دا یو مرواج لفظ دی چې اوبه ظالم شوي دی اوبو یا د سیلابونو توانونه د همدغه ځنګلاتو د وهلو او د نشتون له امله کېدای شي ووسي او په همدې ترتیب باندې هغه حاصلات چې پخوا به د څېړیو د نورو شیانو له درکه د خلکو لاسو ته لاسته ورتله بالخصوص د ځنغوزیو حاصلات چې مولوی صاحب هم یادونه وکړه زمونږ په غرونو کې د لوی پکتیا په غرونو کې په ګڼ شمېر اندازه باندې د ځنغوزیو ونې شته دي چې د خلکو تقریبا تر زیاتې اندازې پورې د دوی د ژوند عمده تکیه همدغه د ځنغوزیو حاصل دی.
زدران صاحب دغل تکل نه کله د قومي شخړو ریپورتونه راځي چې تر ډیره پوری سببونه دغه د ځنګلونو ویشي یا له ځنګلونو استفاده ای دا سره تک ساده په ژبه باندې کیسه وکړه چې د ځنګلونو او د ځنګلونو استفاده د ولسونو ترمن څنګه ویشل شوی دا ولې کله نه کله د قومي شخړو سبب کیږي.
بلان صاحب ځنګلونو کما چې کم خلک کم قوم په کومه منطقه کې پروت وي د امغه هر قوم خپل حد معلوم دی چې مونږه ټاک ورته وایو ټاک به هر شاد نه حدود دي او دغه ځنګل په دغه لوی پکتیا کې د سړی په سر یعنی ډاډای ورته وایي یو سړی یو ډاډای دی نو کچې چاڅو سړی ولرل وړه او لوی نو دغه د غره دی و ډاډي حق لري چې هر سړی یو ډاډای ځان دی پر مثلا یو پلار دی پنځه ځامن یا شپږ ځامن لري دغه شپږ ډاډي په دې غره کې لري نو دغه قوم د سړیو په سر باندې ساغر ویشي کله نا کله دغه ستونزې چې را پیدا کیږي کله نا کله داسې د تیروتنې په حساب باندې د اشتبا په حساب باندې او کله نا کله هم د بعض نورو خصومتي مسایلو په اړوند باندې دغه شخړې رامنځته کیږي چې بیا یې قومونه د خپلو دودونو په دغه کې په درشل کې حالوي او کله نه کله بیا داسې غټې شي چې شته نظامونو ته هم سر وباسي دغه ستونزې کله نه کله دلته شته
مننه.
مګر مونږ بله
سلامت اوسئ مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن ته ورځم د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر دی. خغله عنایت الرحمن دغلته په نورګرام کې تاسو د ځنګلونو کیسه وکړه حتما به پکې واشي ژوي هم یي کنه دا واشي حیوانات او لکه لیوان او زمریان او داسې شیان شته دغلته په دې ځنګلونو کې
ډېر مختلف نوع ژوي وجود لري نورستان ځنګلونو کې اکثره هوسۍ مختلف نوع هوسۍ چې شاخدار هوسۍ دي به شاخ حسیدی همدارنګ مرغان دی مختلف نوع مرغان وجود لري نورستان واقعا یو طبيعي ښکلا لري د افغانستان د لپاره یو خاصه یو بیل نمونه ساحه ده چې ټول دنیا سیاحین به ترشه او د نورستان د غرونو څخه لیدنه وکي. لکه دا نورستان خو واقعا چې دا نوم ورته خودل شوی دی په ماغه وخت یو خاص پام شوی دی د خلکو ته چې دغه ساحه ته کوم نوم ورته کې خودل شي یقینا چې هم مختلف نوع ژوي دي.
مولای صاحب خپل کلا دسې په دې خپل ژوند کې کلا نا کلا دسې او ناشنا ژوي سره چې نور خلکو کم لیدلې دي ور سره مخ شوی داسې کما خاطره یا کیسه دی یادې چې شه دی لیدلې په دې ځنګلونو کې چې مخ کې دی نو لیدلې یا لږ تر لږ عام ژوي نه دی داسې شش کراته وای
دغه شانته موسم چیرې شي خلک ټول په کورونو کې وي او غرونه هم ټول لوور په خړی شي وي یو قسم مرغۍ دی چې تاج په سر دی او د چرګانو نه د لوی چرګانو نه غټ دی موږ ورته تاسو وایو تاسو پښتو کې ورته سنو ماخلی دا بیا غره کې لار ورکی کله چې لار ورکی دا سیمه تخته کیږي نو چې دې سیمه تخته شي د ماشومان وی کوزوانان وی ورپسې منډي وی په دیوارو کې ډیر خون کوي چې دا خلک ورپسې منډي وی دین بیا حاکمی ضروری گیریږي ما دغه موسم دی
چې خلک دغه موسم کې ترې استفاده کوي او بیا کله چې وړه موسم راشي خلک بیا د زرکانو په سیزي څوک اخکار د پاره راوړي او څوک همداسې خرڅلاو د پاره خو هلته کې خاص تر اوسه پورې رواج نه دی شوی. البته همدا کور کې ساتلو د پاره راوړي او د خوراک د پاره اخکار کوي.
مولوی صاحب دا ست څه د تاسو د نورګرام د زنګلونو د ساتن د پاره د تاسو په قومونو کې شته دي چې دغه د نورو سیمو لکه د پکتیا، خوست یا د افغانستان په شمال کې د زنګل لرونکو سیمو یا غرمیشتو سیمو خلک له تاسو زده کولای شي د زنګل په ساتنه کې؟
بله 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 مشره، موږ د ناغه په نوم باندې یو تړون لرو، هغه کلی په کلی تړون وي. اگر که د کلو حدودات لکه څنګه چې مشر ویل حدودات معلوم وي، موږ البته د سړی په سر باندې کوم حد نه لرو، بلکې د درې په سطح باندې حدودات دي، هماغه درې خلک ترې استفاده کوي. چون دا غرونه خود خدای دی او د بیت المال دی او د مرکزی حکومت پورې تړاو لري. البته په خوا به زمونږ مشرانو قصه کولو چې کله نورستان د افغانستان سره یو ځای کېده، بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې هغه ورته یو سند ورکړی و چې ستاسې ځنګلونه او ستاسې دغه جایدادونه به دولتي کېږي نه، دا به ستاسو په ملکیت شخصي کې پاتې وي. نو له پخوا څخه زمونږ رواج دا دی چې موږ یو ناغه لرو، نو هم د اوړي دپاره لرو او هم د ژمي دپاره لرو. د ژمي موسم کې موږ چون د سړي د ونې څخه یوازې د پاڼو څخه استفاده کوو، نو موږ بیا غرونه ټاکو خپل چوپانانو ته چې دغه غر وهې او هغه غر مه وهې.
او دا بیا څنګه دا بیا خلک عملي کوي؟
دغه اوړي موسم راشي بلیا
وای وای دی وله موسم کې
بیا موسم راشي، بیا منګه دا شړی ونی وحال ور باندې بندو، نو یوازې شنه ګوټی چې کم زغونیږي بعد هغه نه دی استفاده وکي. او کله هم چې یو څوک ناغې نه تجاوز وکي یو مال ور نه اخلو، هغه د کلی کې د هر باندې هر قوم نه یو یو کس نماینده پکې وي، هغه خلک بیا دغه مال اخلي خپل کې سره تقسیموي. په دې سیستم سره زمونږ د نوسان غرونه ساتل شوی دي
او خلک دغه ناغه ملکی او دغه یعنی دا د دې سبب شوی دي ځکه په زیاتره ځایونو کې ناغې می پریکړې می قومي تړونونه می خو بیا م ملکی گینا، یعنی په نورستان کې واقعا د دې سبب شوی چې خلک ځنګلونه ونوي.
ډیر اطاعت کوي، زمونږ د ناغې لپاره ډیر زیات اطاعت موجود دی. کله چې ناغه می سره شي نو فکر نه کوم چې داسې څوک سرکش پیدا شي، ځکه چې مالی توان ډیر زیات وي، هم دې د وجه نه څوک زړه نه کوي.
مننه کوم مولوی صاحب، له تاسو سره به خدای پامانی وکړو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د زراعتي او امدارنګا د زنګل لونو د برخې څو کارپوهان غږو. زدران صاحب ته ورسمه د قومي مشر موسی جان زدران دی د غرمیشتو سیمو څخه دی. زدران صاحب د نورستان عنایت الرحمن صاحب ځینې خبرې وکړې، تاسو د سیمې خلک له دې نه څه زده کولای شي؟ فکر کوئ چې دا شیان د تاسو په منطقه کې هم کېدلی شي چې ځنګلونه وساتل شي؟
بله افغان صاحب، د همدغه مولوی صاحب د څرګندونو نه موږ هم لکه یو کافي چې اخیستی وي او فکر کوم له پخوا په افغاني ولس کې د غرونو د منطقې د اوسیدونکو دغه دودونه وو چې خپل ځنګلات باید د نورو شیانو چې د دوی د پاره په کار راتله، لکه چارتراش او لکه فرض مثال دستکونه چې پخوا به خلک د کورونو په پټولو کې ځینې ګټه اخیستل، د دې په خاطر به یې ساتلې. او دغه غرونه دغه څېړه یو قسم دانه تولیدوي چې موږ پرګي ورته وایو چې ځنغوزیونه نه ډېر غټ دي، هغه هم ډېر بختور شی دی او ډېره قوتمند ده یو میوه ده. نو د دغه په خاطر چې دغه رموت او زوت ورکي، د دې په خاطر به یې هم ساتل. او موږ اوس د دغه اوسنۍ شرایطو په نظر کې نیولو سره بیرته موبایل کړی دی، داسې یو څه په دولتي کچه هم کوم این جی او داسې همکاري کړې ده چې د چارمغزو ونې په هماغه منطقو کې چې هلته ونې وهل شوي دي بیرته یې کېنوو او په یوازې چارمغز کېنوو. او د ځنګوزیو یو پروژه هم زمونږ د دوه مند په ولسوالۍ کې تر کار لاندې و په خوا په دغه تیر نظام کې اوس هم امیدواری شته چې همدغه د ځنګوزیو دانې چې بیرته شنه شوي دي د همغه پروژې د مسلکي کسانو له خوا نه دا روزل شوي ده او ویشل کېږي په غرونو کې ایښودل کېږي او هیله مند یو چې ورو ورو دغه مسله د ځنګلاتو د
بیرته راجو زدران صاحب
هغه پورې سره
مننه. ما مخکې وویل چې موږ د خبرونې په دوهمه برخه کې د څو تنو متخصصانو سره په افغانستان کې د ځنګل ساتنې، د ځنګلاتو د بیا احیا، همدارنګه د عمیدنې په اړه باندې بحث کوو چې راسره وصل دي. خو تاسو نه زه یوه وروستۍ پوښتنه دا کوم چې په دغه منطقه کې پخوا واشي ژوي وو، لکه مخکې مې چې د نورستان له مولوي صاحب نه مو پوښتل، اوس هم دغه پخوا څومره ژوي وو او اوس هم دغه تعداد شته دی نشته دی که ځینې نسلونه یې ورک شوي؟
والله خان صاحب په دې خندا وکم او که ژړا وکم په دې اړوند باندې چې بدبختانه له دغه خاورې نه انسانانو فرار وک او انسانانو کوچ وکړه، پاتې داغه چې بیا حیوانات به دلته څنګه تکیه شوي وای او یا به تکیه شي. ډېر ښایسته حیوانات دلته په دغه ځنګلاتو کې وجود درلود چې حتی د نړۍ په کچه یې نمونې نه وې. داسې حیوانات په دغه زمونږ په غرونو کې وو او اوس هم یو نیم نمونه شته، مګر بدبختانه چې دغه درې څلوېښت کلنه غمیزه د دې باعث شوه چې زمونږ نه تنها ژوي بلکه انسانان له خاورې نه فرار وکړي. تر زیاتې اندازې پورې حیواناتو فرار کړی دی، منطقې لغړې شوې او د جنگونو زیاته خساره وړوله دغه اړخ د ځنګلاتو ته او زمونږ د افغانستان د ملي شتمنیو ته.
مننه کوو موساجان زدران، یو تن قومي مشر چې د سپیرې ولسوالۍ له قومي مشرانو او څخه وو او همدارنګه یې په سیمه کې راسره د ځنګلونو د دود، د ځنګلونو نه د خلکو د استفادې او همدارنګه د ځنګل ساتنې په اړه خپل نظریات شریکول. له مولوي صاحب امان الله عنایت الرحمن نه چې د نورستان نورګرام ولسوالۍ قومي مشر وو لاغه مننه کوو. دواړو سره خدای پماني کوو. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو باندې اوریدلی شي. د ژمنې سره سم د خبرونې دوهمې برخې ته راځو. مخکې له قومي مشرانو سره خبرې وکړې، همدارنګه له ځایي اوسیدونکو سره وغږېدو، د ځنګلونو د رنګونو په اړه باندې وغږېدو او دا د ژوند د رنګونو پوښتنه ده، خبرونه ده. اوس راسره د استاد حکیم الله عابد چې د ځنګلاتو د برخې استاد دی، همدارنګه استاد شفیع ګل شفیقی د چاپیریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو استاد دی، دوی راسره وصل شوي دي. ښاغلی عابد، ما مخکې له نورستان او همدارنګه په موساجان زدران سره خبرې وکړلې، دوی دواړو د خپلو سیمو د ځنګلونو په اړه راته وویل او دا د غرمیشتو خلکو د ژوند په اړه باندې راته وویل. تاسو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلات اوسنی وضعیت په اړه باندې راته ووایئ چې څنګه دی، دا څومره له خطر سره مخ دي، د ژغورنې خواته روان دي، د تخریب خواته روان دي، مجموعي وضعیت څه دی؟
په لومړي سر کې خو ډېره مننه کوم له تاسو څخه چې یو داسې برنامه په کار واچوله، یو داسې پروګرام، یو داسې خپرونه مو جوړه کړه چې که چېرته دغه جریان پیدا کړي، زه په دې باوري یم چې په هنده کې به زموږ او تاسې د ځنګلونو په عموم کې د ټولو نباتاتو لپاره به یو ښه زیری وي. نو په دویم قدم کې د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. راځم خپل احساسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د افغانستان د ځنګلونو اوسنۍ حالت بدبختانه چې باید ووایم د انقراض په حالت کې دی. یعنی ورځ په ورځ، کال په کال، ونې چې دي، ځنګلونه چې دي، هغه تخریب کیږي، له منځه ځي. چې په یو عمومي سروې کې هر کال تقریبا د 10 to 20 پورې ونې افغانستان د ځنګلونو څخه کټ کیږي، په دایمي ډول سره څنګه کیږي، ورې کیږي، چې نتیجه هم دغه شو د څو کلونو را په دې خوازمو غوستاف د ځنګلونو کوم حالت چې د هغه د انقراض په حالت کې دی. تقریبا د پخوا څخه د 1900 را په دې خاطر نه نه پوري 50% ځنګلات افغانستان لمین دتللی دي.
مننه بیرته تاسو ته راځم په دې بغږی ګو چې د افغانستان کومي برخې ډېر متضرره شوې دي لته نه څه دي وس راځم استاد شفیع ګل شفیقی ته د چاپریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو د برخې استاد دی خغل شفیقی د زنګلونو وهل یا د زنګلونو دغه انقراض چې خغل عبد ورته اشاره وکړله د خلکو په ژوند باندې څه اغیز کړي مستقیم داسې په ساده ژبه کوي وایي یعنی مثلا د یو عام سړي د یو عام غرمیشتي د یو ناغرمیشتي په ژوند څه اغیز کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او په عموم کې کوم چې نیالګی خو د یوې خوا د ښکلا یو سمبول دی چې د یوې سیمې ته یوه ښکلا ورکوي. د ښکلا تر څنګ نیالګي دا د انسانانو ژوند په دې نیالګی او په دې نباتاتو پورې تړلی دی، بالخصوص په ځنګلونو پورې. ځکه که چېرته مثلا دا ځنګلونه له منځه ځي په هغې صورت کې د نن سبا د یو څه وخت مخکې موږ د سیلابونو د ناورینونو شاهد وو. اکثریت کرنیز ځمکې همدا شکل د استوګنې ځایونه یې له منځه یوړل. او علاوه له دې څخه ځنګل یا په عموم کې هر نبات هغې دنده دا ده چې موږ ته هوا پاکوي، موږ ته اکسیجن راکوي، موږ ناپاکه هوا دوی اخلي، یعنی کاربن ډای اکساید اخلي په مقابل کې موږ ته اکسیجن تولیدوي. نو هر څومره چې ځنګلونه له منځه ځي نباتات له منځه ځي په هماغه شکل به دغه ناورینونه ستونزې په دې نړۍ کې خو بالخصوص په افغانستان کې رامنځته کېږي. ځکه افغانستان یو وروسته پاتې هېواد دی، اقتصاد دومره پرمختللی نه دی، نو په هغې اساس به مخته د کوم ناورینونه چې رامنځته کېږي مالي زیانونه باید هم زیات وي.
مننه مهرباني مهرباني شفیق صاحب.
نو نبات لکه هر انسان ته یې ضرر رسیدلی. نن سبا د څومره ناروغۍ چې بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کېږي، مختلف ډوله ناروغۍ په خلکو کې رامنځته کېږي، خلک حتی ځینې خلک د هغې نومونه هم نسي یادولی. داسې ناروغۍ دي بېلامل هم د نباتاتو له منځه تلل دي، ځکه دلته په کافي اندازه کوم اکسیجن تنفس ته چې یو څوک یو ژوندی موجود اړتیا لري هغې کمښت سره مخامخ شوي دي. نه یوازې دا چې د اقلیم بدلون رامنځته کړی دی، تودوخې درجې تغیر خوړلی دی، همدا شکل دا ناروغۍ یا په انسانانو کې یا په حیواناتو کې یا نوره بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کېدلو اصلي لامل یو انسان ته یا یو ژوندي موجود ته د ځنګلونو له منځه تلل دي. نو د دې عموما لامل دا دی ځکه چې ځنګلونه هغه مضر غازونه راجذبوي او په خپل ځان کې جذبوي، بالاخره موږ ته پاکه هوا جوړوي.
مننه. لاړ بشو استاد سیف الله منګل ته د باغدارۍ د برخې. په نړۍ کې ګڼ هېوادونه داسې دي چې نه یوازې دا چې په غرونو کې یا په غرنیو سیمو کې یا په ځنګل لرونکو سیمو کې د ځنګلونو د پخوانیو ځنګلونو په ساتنه بوخت دي، بلکې په پراختیا یې بوخت دي. دغه د بېلګې په توګه مثلا په سویډن کې یو لوی مساحت لرونکی هیواد دی نسبتا په اسکندنوي هیوادونو کې، خو دغه هیواد یو لویه برخه ځنګلونه خلکو خپل هیا کړي یا کینولې دي، او په اروپا کې یو له ډیرو ځنګل لرونکو هیوادونو ګڼل کیږي. یعنی په اوارو سیمو کې خلکو باغداریو ته ودی ورکړي دي، په ځینو هیوادونو کې د دې په ځای باندې چې ځنګل خو ساتي بلکې باغداري هم ورسره وده کوي، چې ورو ورو سیمې سمسوریږي او په ونو باندې ډکیږي چې که ځنګل ورته وایي کنه خو لږ تر لږه په سمه کې چې راشي بیا باغ شي او باغداري شي. منګل صاحب، په افغانستان کې باغداري کومې خواته روانه ده؟ د ودې خواته روانه ده، او لکه څو کلونو مخکې یا مثلا څو لسیزو مخکې سره کې مقایسه کو، باغداري په دې سمو او اوارو سیمو کې پراخیږي او کنه کمیږي؟ ځکه چې دا اقلیمي بدلونونه هم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیمی سر کې دی ازادي راډیو کارکونکو او په ټوله کې دی ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پوښتنې ته په عموم کې د ستاسو موضوع د جنګلاتو او د هغوی اغېزې په چاپېریال باندې، یوازې ځنګل نه دی، مخکې استادانو او قومي مشرانو په همدې باندې بحث وکړو چې ځنګل محیط څومره مهم دی. په ذهن کې ټول هغه شنې ساحې یا ټول هغه شنه نباتات چې د ځمکې په مخ شنه کیږي دوی د هوا لپاره اکسیجن تولیدوي. نه یوازې ځنګل بلکې ټول نباتات، خصوصا باغداري برخې ته اشاره وکړه. د باغداري برخې کې عموما ټول میوه لرونکي نباتات چې هم هوا ته پاکوالی ورکوي، اکسیجن تولیدوي، په ځمن کې د میوې تولید سبب هم کیږي، چې له یو طرفه خلکو ته د غذا برابرولو، د میوې برابرولو، او په ځمن کې د اقتصاد یا د انکم یوه منبع ده. په ځمن کې د هوا د تصفیه سبب کیږي. نو عموما په ښارونو کې یا هغه هوارې سیمې چې دي هغلته ځنګلونه موجود نه وي، عموما نن سبا د هوا ککړتیا یو عمده ستونزه ده. په نړۍ کې عموما ښارونه یا کلي چې دي هغه کوچنۍ ساحې لري، هغوی اکثره صنعت په دوکان، مارکیټ، په کور همدغه ځمکې یخ شوي وي. کوچنۍ ساحې که لري، هغوی کې باید خلک میوادار نیالګي، همدارنګه سبزیجات یا نور کرنیز نباتات باید هغوی وکړي، تر څو دوی ته کورني عایدات لاسته راشي او په ژمن کې د هوا د تسپه لامل وګرځي.
مننه کوو ښاغلی عابد. تاسو ته به راستانه شو، د افغانستان کومې برخې ځنګلونه لري؟ که په عمومي توګه داسې معلومات راکوي چې کومو برخو کې د افغانستان داسې یاد ځنګلونه وو چې ډېرې ساحې پوښلې وي، او د تخریب علتونه یې که څه هم تاسو په مخ کې یو څه اشاره ورته وکړه، څه وو؟
عموم که موږ او تاسو د افغانستان ځنګلونه وګورو، دا موږ په دریو حوزو کې خلاصه کولای شو. چې یو یې د افغانستان ختیځه حوزه ده چې په هغه کې لوی ننګرهار او لوی پکتیا راځي، لکه کونړ، نورستان، ننګرهار او پکتیا. پکتیکا خوست دغه ولایتونه پکې شامل دي چې د افغانستان مهم اقتصادي ځنګلات په همدغه ساحو کې موجود دي. بله برخه چې دوی چې د هغه شمالي هندوکش ده، بل جنوبي هندوکش د هیواد مرکزي سیمه دي. خو په عموم کې د افغانستان مهم او اقتصادي ځنګلات چې دي په پکتیا، خوست، پکتیکا او لغمان، نورستان او ننګرهار کې وکی دي، چې د افغانستان د همدغه ځنګلي ساحو څخه اکثریت چې ډېر تخریب شوی دی هغه د ننګرهار او پکتیا او پکتیکا او ځنګلونه دي، د خوست ځنګلونه دي، چې د خلکو لخوا د سوخت د لرګیو د استعمال لپاره دوی څنګه کېږي، قطع کېږي، بیا کابل او نورو لویو ښارونو ته وړل کېږي، هلته د سون د موادو په توګه خرڅېږي. نو دغه ځینې ځایونه چې دي، په دې ځایونو کې ځنګلات قطع شوي دي. د تخریب عوامل ډېر زیات دي، خو په خلاصه ډول سره یو د هغو څخه دغه دی چې خلک د ځنګلاتو په اړه دومره پوهه نه لري چې دوی هغه کومه ګټه چې په لاس راوړي د هغوی د زیانونو سره مقایسه کړي چې زیان د دوی څخه زیات دی. بل د قوانینو نه تطبیق دی، او د همدغه ځنګلي ساحو ته د دولت نه لاسرسی دی چې دوی هغه ته قوانین تطبیق کړي. دا د دې لامل شوی دی چې هغه ځنګلونه تخریب شوي دي. په دریم قدم کې د خلکو مسکینی، غربت دی. زموږ او تاسو هغه هیوادوال چې هغه په کلیو، بانډو او هغه غرنیزو سیمو کې اوسیږي، دوی ښار ته او نورو ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی یوازې مصروفیت همدغه دی چې ځنګلي ونې قطع کی یا په غیر علمي ډول سره هغه استعمال کی او د هغوی څخه په ورځنی ډول ګټه واخلي، چې په نتیجه کې د اوږدمهال لپاره زموږ او ستاسو هغه ځنګلونه چې دي هغه تخریب کیږي. مثلا که یو مثال ورکو، دا په دښتو کې کلی بندو کې کوم خلک اوسیږي، دوی د سوندې توکو د کورونو د ګرمول لپاره حتی دی هغه د سرځینو بوټي هم راټولوي. یو لوی ځنګلي ونه هغه قطع کوي، دوی د یوې ورځې د یوې شپې د ګرمول لپاره د سل کلنه، 50 کلنه زموږ او تاسو هغه ونه چې دا ځنګلي ونه قطع کوي. بل جنگ نه امنی دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ او تاسو د ځنګلات تخریب شوی دي، چې هغه ساحو کې خلک نور ساحو ته لاسرسی نه لري، په غیر علمي ډول سره ځنګلات قطع کوي. قاچاق یو هم ډېره مهمه موضوع ده چې موږ او تاسو هغه ستنپانې، پلنپانې ونې چې هغوی څخه موږ ساختماني لرګي په لاس راوړو، هغه نورو هیوادونو ته قطع کیږي. د کمو پیسو په مقابل کې زیات لرګي یا چتراش هلته وړي. بل برخه دي خارجي هیوادونه هغه تبلیغات چې موږ او تاسو د دې شهیدانو چې کوم د پستې ځنګلات لرل، په غزنی کې او په بادغیس کې دغه ولایتونو کې په خوا وختونو کې دسته بلغات کې دل چې دی ریخو دی پستې دیونه ریخي خرتیږي په ډالرو باندې اخیستل موږ او تاسو په هنه لرل موږ او تاسو هیوادوالو د هغې په نتیجه کې هغه ونی چپا کړلې ریخي یو بسلې او په غوی باندې کمې پیسې په لاس
راوړل مننه کو
بل غیر علمي
مننه سلامت اوسئ ښاغلی شفیقی دی عابد صاحب خبرو ته په پام باندې خلکو خپله ونډه لرلې ده په تر ډیره پورې د سیمو خلکو په ځنګل وهنه کې مثلا د یو کلی سړی په دې باندې پوهیږي چې که دغه پټی زلرم یا دغه کښت زلرم که اوبه وچی شي دا کښت نه کیږي او زه وږی پاتې کیږم همدارنګه د ځنګل پاړه باندې خصوصا د غرمیشتي او ځنګل میشتي ولسونه چې شاوخوا د ځنګل لونو په ساحه کې اوسیږي دوی د عامه پوهاوي د کموالي دلیلونه څه دي ولې دوی په دغه ارزښت باندې نه پوهیږي ولې یعنې په کومه برخه کې جدي ستونزه ده
ډېره ښه پوښتنه مو وکړه د عما پو هوای ډېر مهم دی چې باید دوی دپاره عما پو هوای وشي اوس هم زه چې څومره معلومات لرم د دې کرنې ریاستونو په خپلو ولایتونو کې داسې عما پوهوي ورکشاپونه ځینې لارې لکه مثلا قومي مشران مخکې تاسو سره مېلمانه هم وو هغې هم ځینې داسې عما پوهوای په دې کلي او حتی د کلي مولایانو هم عما پوهوای یو څه کړی دی ولې په عموم کې ځینې موسسات هغه اوس تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې یو ورکشاپ کې ما ګډون کړی و دلته د یوې موسسې لخوا هم د قومي مشران او خلک کلیوالي خلک کوم چې ځنګلونو سره نږدې اوسېږي د دې لپاره یو د عامه پوهاوي ورکشاپ یو ورځنی ورکشاپ نیول شوی و نو عموم کې عامه پوهاوی کېږي خو بیا هم هغه وسیلې کوم وسایل چې مثلا دوی اطرافو ته یا د ځنګلي ساحو ته هغه خلک لای شي مخکې عابد صاحب هم هغه وکړه اشاره وکړه چې یو څه مخکې په نامنی مو اوس خو یو څه عملیات هم ښه شوی دی نو دا یو څه مصارفو ته اړتیا لري که دا چېرته مثلا د دې کرن ریاستونه د عمارت لخوا نه داسې اداره شي د خلک را وغوښتل شي نو دا یو چا ته اړتیا لري یا یو موسسې ته یو ډونر ته یا مثلا د عمارت په سطحه باندې داسې یو سیستم باید ورته جوړ شي هغه خلک چې کوم نږدې د ځنګل سره اړیکې لري خو په عموم کې عابد صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې لکه ځنګل چې وهل کېږي د سوخ دپاره د لرګیو د سوخ دپاره وهل کېږي دلته مشکل داری چې افغانستان کې د برېښنا کمښت دی یعنې په هغه کچه چې برېښنا یو چاته اړینه ده ټول اطرافو ته حتی یو خوس په سطحه کوي چې خوس کې یوازې ښار برېښنا لري نور اطرافو کې برېښنا هم نشته هر کله چې برېښنا نه وي یو څوک مجبور دي چې د خپل اخلي په اخلي یا د ځان د ګرمول لپاره لرګیو څخه استفاده وکړي بله بدیل لاره هم نشته او د خپل د ګازو قیمت هم لوړ دی نو په دې کې هم که دولت دې ته توجه ونه کړي نو په آینده کې به د ځنګلونو وهل نور هم ساری شي او د مخکې احصایې په اساس چې ډېره مخکې کومه احصایه اخیستل شوې ده د افغانستان ځنګلونه 3% ښودل شوي وو ولې اوس ځینې ناتایید شوي احصایې ښایي چې دغه 1% پاتې شوی د افغانستان ځنګل 1% نه ځینې وایي چې د 1% څخه هم کم پاتې شوی ده حتی نړیوال قوانین دا دي چې هر هېواد باید د خپلې خاورې 25% څخه په ځنګلونو وپوښي
مننه بېرته
او ښایسته خپل چاپېریال ولري
مننه بیرته دې برخې ته راګرځو زه به راشم ښاغلي منګل ته منګل صاحب راځو دې ته چې څنګه دا چاپېریالونه بیرته رغېدلی شي او څنګه ونې لږ تر لږه بیرته رامنځته کیدلی شي عام ولسونه څه کولی شي عام خلک څه کولی شي حکومتونه خو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې ځکه هغوی نور ډېرې کمۍ او ستونزې او لوړې ژورې لري دې برخې ته اگر چې دا تر ټولو لوی او ستر مسؤلیت دی د افغانستان راتلونکي خو هغوی څه کولی شي څنګه مرسته کولی شي په دې به غږیږو په دنیا کې په نورو هیوادونو کې دا باغداري معاصره شوې ده ټیکنالوژي ورسره زیاته شوې ده نوې مثلا زه به درته یو بیلګه ووایم ما دلته په یو بهرني هیواد کې وکتل چې دغه موږ او تاسو چې ورته ژای وایو د اوبو دا کوچیان چې پکې اوبه وړي یو ونه نوی کی نه ولی وو دغه سی دی څنګه ته دی وبود یو ربلی جای خو چانه پختنه وکړه ول دی دینه کامه کمی وبود دغه ونه تورزی اولتیا نلری چی ار اورز یو سړی راشی دی ونه توبو ورکی لکتر لګه یو کال یو نیم کال پوری لام دغه نو بو دغه سی نور تاسو خای بهتره پوشی په افغانستان کې څومره دغه معاصر ترکی دی بغداري عامشوی یا دی امیدو په حال کې دی چی دی ونه کرکیلا او پالن اسانه کی خغلی منگل
شکر الحمدلله خیر ته به ښه نه خیر
نه خغلی منگل د مغه غبري ها په تستون زلرو خغلی به تاسو راته د پښتنه جواب وایي
فکر کوم چې لکه څنګه چې تا یادوري وکړه د نورو هیوادونو په نسبت زموږ اساس د هیواد هغه بغدادي کوم میکانیزم سیستم چې دای دمه پرمختللی نه دی خو بیا هم په دې اخیرو کې بغدادي ته د بغدادي په اړه کوم ډپارټمنټونه چې جوړ شوي دي کوم اطلاعات کوم معلومات افغانستان ته ورچی دي د هغه په نتیجه کې زموږ اساس بغدادي او څنګه څه پرمختګ کړی دی مثلا کچیرته د ادیاری سیستم یو ګرو په خوا به داسې ادیاری سیستم درست نه و دی اوس یې د لښتې د دې په ځای چې اوبه زیاتې مصرف شي د هغو ته ډراپ اریګیشن چې ورته ویل کېږي یعنې د څاڅکي په نسبت هغه پایپونه اچول کېږي هغه که د میوجاتو لپاره دي یا که د بغدادي دیوانو لپاره دي د پشان سیستم دی چې هغې په نتیجه کې موږ یو څه نه څه بغدادي پرمختګ کړی دی یعنې د ابیاري سیستمونه سهولتونه هم رامنځته شوي دي او د بغدادي ارزښت اهمیت چې خلکو ته کوم معلوم شوی دی نو د هغې په نتیجه کې زموږ استاد بغدادي الحمدلله چې یو څه نه پر مخ لاړ دی
مننه کوو رازو دی ونو او د ځنګل لکه مخکې مې چې وویل د ځنګلونو د بیا رغولو برخې ته شفقي سبله تاسو ماورم تاسو راته دا ووایئ چې څه کېدلی شي خلک څنګه کولای شي چې نه یوازې دا چې په خپلو سیمو کې په کلو کې په بانډو کې په هوارو کې لکه تاسو چې وویل چې هیوادونه د نړیوالو قوانینو له مخې اړ دي چې لږ تر لږه 25% خاوره خپله وپوښي په شنو ونو او سمسورتیا باندې په افغانستان کې څه کېدلی شي ولسونه څه کولای شي او خلک څه کولای شي
عموماً افغانستان کې خو ډیری وختونه داسې کېدای شي لکه اکثریت د هیوانو د یعنې الګې د کېنولو وخت کې اکثریت دا د اطرافو سیمو خلک په خپلو ځمکو باندې پټیو باندې هغه ځایونو کې چې مثلا مخکې ځنګل موجود و یا باغونه موجود و په هغې کې نه وي نیالګي کې نه وي دا عادتا د افغانستان خلک دا کار ترسره کوي خو په عموم کې د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره ضرور دا ده چې ځینې کوریاجات جوړ شي هغه نیالګي هلته وروزل شي په کوریو کې او بیا د کومې موسسې یا د زراعت ریاستونو لخوا هماغه ولایت ساحو ته وویشل شي هغه خلکو ته ورکړل شي یا خپله دوی د یو نمونې په شکل دوی ته دا وښيي چې دلته که چېرته دا نباتات کېنول شي که یو نبات وهل کېږي په ځای یې یو یا دوه نور نوي نباتات باید کېنول شي یا ځینې سیمې عموما افغانستان کې ځینې سیمې لاغړې پاتې شوي دي چې هغه د ځنګلونو نباتاتو کښت لپاره آماده دي نو دا یو ډول یو ډونر ته یو چا ته اړتیا لري تر څو خلک موټیویټ شي په هغې سیمو کې به نوي ځنګلونه رامنځته شي شنې ساحې به رامنځته شي هغه د نړیوالو قوانینو مطابق هم یو څه کار مخته وړوي نو هم به هغه کوم تیر ځنګل چې موږ لرلو افغانستان کې پخوا 3% ځنګل و هغې صحابه هم پوره شوي وي او خلک به د مختلفو ناروغیو او ناورینونو څخه خلاص شوي نو ښه خبره دا ده چې د ولایاتو په کچه مثلا هر ولایت د زراعت ریاستونه لري او همدا شکل ښاروالۍ شته ښاروالۍ اګر چې د ښار مربوط ساحه ده خو بیا هم دوی کولی شي چې ځینې نیالګي اطرافو خلکو ته هم ورکړي ترڅو په هغه ساحو کې چې هغه د نباتاتو لپاره آماده دي هلته وړیا ډول دوی نیالګي دوی ته ورکړي هغه خلک خپله بیا دې ته آماده کړي ترڅو نیالګي کېنوي
مننه کوو ښاغلی شفقي ښاغلی عبد بیرته تاسو ته راګرځم شفقي صاحب وویل چې نیالګي دي ورکړي خلکو ته موسسات دې مرسته وکړي سولسی لارشته ده چې دغه وهل شوی زنګلونه د ټولو بیا هيا خو ډیر وخت اړتیا لري خو لکتر لګه چې شروع شي لکتر لګه دغه پروسه ولسونه پایل کی څنګه کېدل شي مثلا یو ځای کې کتون نوې ونه کینی په افغانستان کې هر کال موږ په دې اړه باندې ریپورټونه او خبرونه لرو چې ملیونونه نیالګي پلانې موسې کینول پلانې ادارې کینول پلانې ولسونه راوتلي و دمر نیالګي کینول خو د کال تر اخره پورې ونیمه ونه تن یا پاتې یا نه یې پاتې څه مالونه وخوري څه توبه ونه رسیږي بیرته تخریب شي ام راته داسې ووایه چې په فني توګه د زنګلونو د بیا رغونې لپاره لنډ چې وخت هم کم دی څه پکار دی څه کیدلی شي خلک څه کولی شي او کمې بهرنۍ یا د دولت مرستې ته اړتیا لري او همدارنګه په نورو ځایونو کې د سمسورتیا لپاره څه کیدلی شي
چې دا د ځنګلونو رغونه یا احیاء او احداث د نه یوازې دا چې د دولت دنده ده ځنګلات چې دي دا د عامو خلکو د ټولو انسانانو د فرد پر دا دنده ده چې د دوی ساتنه وکړي درست استعمال وکړي ستاسو د پښتنې مطابق موږ هلته قومي مشر یوه خبره وکړه چې ناغې یا عرفي قوانین چې ورته ویل کېږي د عرفي قوانینو په نتیجه کې محلي خلک یا ولسی خلک دوی په خپل منځ کې ناغې تړي عرفي قوانین جوړوي د هغو قوانینو مطابق ځنګلات استعمالوي او بیا احداث یا احیا به په کرم سکی خو بدبختانه چې دغه ټولنه کې نشته اوس لارې دغه ده چې هغه خلک چې ځنګلونو ته نږدې وسیږي کومې صحیح چې ځنګلات چې قطع کیږي د هغه ته باید نیلګي وکړل شي د هغه سمه پلنه وشي هغه ونه لکه مثلا زیتون د هغه کې باید پیوند کی خودل شي او وروسته د هغه باید سرنه او پلنه وشي کچیرته د همغه خلکو لخوا د دوی سرنه پلنه ونه شو زموږ تاسو د خوست په ولایت کې د باک او د ځدی میدان په ولسوالۍ کې چې زیات ځنګلي ساحه د زیتون موجود دي د اف ای او موسسه فکر کوم د هغوی لخوا تقریبا 15 کال وړاندې ټول صحه پیوند شو یعنی یو کال د دې پلان او شو ورسته خلکو ته وظیفه ورکړل شو چې د هغوی ساتنه وکړي لکه د هغوی سم په دې کې کار ونه کوي د هغوی درسته پلان یې ونه کړی نتیجه دا شو چې هغه پیوندونه څنګه شو لمنځه لاله نو خلک مجبور دي چې هغه په خپل ساحه لکه څنګه چې دوی په خپل منځ کې هغه جنگلات وشلې دي یو بل ته برخه ورکړې دي مثلا د دود ورته ویل کیږي یا ډډای ورته ویل کیږي په تاسو ډول جنگلات تقسیم کړې دي په همغه ډول سره دوی د جنگلات په احیا کې هم برخه واخلي او ځینې لارې به هم دغه چې موږ تاسو جنگلونه یو څه نه تقیاشي
ډیر زیاته مننه کوم درې وړو قدرمنو استادانو څخه استاد حکیم الله عابد چې د ځنګلاتو د برخې متخصص دی همدارنګه له استاد شفیق ګل شفیقی چې د چاپیریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو د برخې متخصص دی همدارنګه له استاد سیف الله منګل چې د باغدارۍ د برخې استاد دی له درې وړو مننه کوم همدارنګه مخکې چې دوه قومي مشرانو موږ سره خبرې وکړې مولوی امان الله عنایت الرحمن د نورستان او قومي مشر ساجان زدران له خوست نه د دوی نم مننه کور ودان خبرونه پای تر سو تر بیا خې چاري
سنگاتا مستا خنداتا دا سهار شکنا دا دی غم جن وطن پخڑو دختو زبتا فاتا یا کزار شکنا آئے